موږ په کار کوو او زه د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان چې راپور ورکوي د ماشومانو ښکیلتیا په مسلح قواو کې، خوشبختانه اوس په اردو او پولیس او په ملي امنیت کې په ندرت لیدل کېږي چې ماشومان دې په دې قطعاتو کې وي، ولې په د خلکو وربکیانو د خپل خلک چې مثلا خپل کلي او بانډونه ساتي د ولسي خوځښتونه په دې کې د تذکرې یا د نشتوالي له امله یا مثلا د زنو اداري فساد له امله په ډېرو مواردو کې چلته دقیق نظارت نشته. ممکن ځینې ماشومان وي او ښیل مشتدي چې لیدل شوي دي، ولې زموږ خاص دا دی چې چون افغانستان دغه خپل ګزارش د ماشومانو د حقونو کانونسیون ته ورکوي، خوشبختانه په دې منظم لیکو کې نشته، ولی په ځینو مواردو کې شته چې د کانونسیون له مخې دا منع دي او ماشومان باید په دې جنګي هغه کې ښکیل نشي په هر ناوه چې وي، دا که توپک په غاړه وي، دا که مثلا آشپز وي، دا که جاسوس وي، دا که مخبر وي، دا که حسن کړی دی نظامي ځایونو په شاوخوا کې دای ګرځي، دا منع ده او دا د جنګي جنایت له جملې څخه شمېرل کېږي.
تاسې هغه سروې چې کړی دي یا په دې برخه کې مو کار کړی، څومره ماشومان داسې دي چې هغوی مثال جګړې په برخه کې د ښکېلو ډلو لخوا کارول شوي دي، او ولې له دې ماشومانو استفاده شوي سره لدې چې دا کار منع دی؟
ما تاسو ته عرض وکړو د افغانستان په خوا کې د افغانستان د قوتونو کې چې موږ د غیر خطرانه کوو هغلته هغه سند استخدام د افرادو په ملي اردو ملي پولیسو په دې ملي امنیت کې هغه معلوم دی، ما دا تویز په دې کې وجود نه لري، ولی په ځینو مواردو کې ممکن وي دا چې ولې دا دواړه خواوې یا یو یا بل دا استخداموي، دا ممکن وجه د فقر له وجه نه وي، ممکن د دوی تحرک له مخې وي، ممکن آگاهانه وي، ممکن ناآگاهانه وي، ولی په هر حالت کې شوی که دوی د فقر نه استفاده کوي، که دوی مثلا دوی ته تبلیغ کوي د ماشومانو کارول په جنگ کې د ماشومانو د اصول او د بین المللي بشر دوستانه قوانینو خلاف دی، باید دا کار ونشي هر څوک چې کوي.
کچېرې ماشومان په جګړه کې کارول کېږي پایلې به څه وي؟
یو خو دوی خپل د ژوند حق د لاسه ورکوي، بل دا چې دوی د ښوونه او روزنې بهیر مختل کېږي، ښوونه او روزنه د لاسه ورکوي، د دوی بل هغه اجتماعي مسؤلیت دی، بل دا چې دوی د مختلفو خطرونو سره مخامخ کېږي، ممکن د استفاده د ناوړه استفاده د قاچاق د اختطاف مثلا د ژوند حق له لاسه ورکوي، او په خاصه توګه ښوونه او روزنه له لاسه ورکوي، نو دوی د مکتب څخه محروم شول.
د کومو قوانینو له مخې، البته د نړیوالو او ملي قوانینو له مخې ماشومانو کارول په جګړه کې منع ګرځول شوی؟
د ماشومانو د حقونو د کانونسیون له مخې، د ماشومانو د حقونو د کانونسیون د پروتوکول له مخې، د ماشومانو د نړیوالې اعلامیې له مخې، او د اساسي قانون کې هم چې د ماشومانو ته خاص پاملرنه شوې ده، په دا چې د کورنۍ محیط د اساسي قانون له مخې د ښځو او ماشومانو ته چې باید زیاته توجه وشي، همدا وجه ده چې د دوی مسؤلیت دپاره، د دوی د ودې دپاره، د دوی د ښوونې او روزنې دپاره باید زیاته توجه وشي، دا تاکید شوی ده، نه دا چې دوی مثلا په جنګ ښکېل.
البته خیلی غاړی دا ردوی، دوی دا وای چې موږ خپل دا کار نه کوو، خو خپل دا ماشومان راځي، که څوک خپل اختیار هم ورزي څه ډول باید مخاوني ول شي؟
زه عرض وکم چې بلته خو قوانين موږ چې د ځین نظارت کوو په اصطلاح د ملي پولیسو او امنیتو د ملي اردو، بلته قوانين د دوی هغه لاهیه د استخدام موجوده ده، ځکه نه مخ کی او ممکن دلته نوی، ولی په نورو ځایونو کې د هر خو خیل خو ته چې دوی یا په دولت ورزی هغوی ته باید توصیه وشي چې حداقل دا سند دوی د اغنه دی، دوی باید په دغه سند کې درس ووایي، دوی باید ښوونې او روزنه ته مخه کړي، او که د ډېرو مجبوریت نه استفاده کوي، دولت مکلف دی چې د کورنیو د ښه اقتصاد لپاره منظم پروګرامونه او برنامې ولري، تر څو یو څوک د ډېرو مجبوریت له امله په داسې ممکن د معاش له خاطره لاړ شي، د دې ځایونو څخه ډډه وکړي، او حکومت مکلف دی چې د ژوندانه ښه شرایط هم کورنۍ ته او ماشومانو ته میسر کړي، تر څو دوی ترجیح ورکړي چې دوی مثلا ښوونه او روزنه ته مخه کړي، او د خطر سره مثلا د خطر په وړاندې په اصطلاح هغه کچه راټیټه کړي او دې خواته مخه ونه
کړي. کېدې سي ماشومان هم وي چې کورنۍ دا ستونزه ونه لري، خو په کلیو کې تللي دي هغه ماشومان یا تنکي ځوانان چې مرونه له 13 کلونو ښکته دي، ځینو ډلو جذب کړي دي او جنګوي. کورنۍ څه ډول کولی شي په خپلو اولادونو خیال وساتي چې دوی چې ماشومان نور ډلې ځان ته جذب نه کړي او هغه و نه کاروي په جګړه کې.
څومره چې کورنۍ سالم مصروفیت خپل ماشومان ته مهیا کی، دا که په کلی کې وي، دا که په کور کې وي، دا که په ښوونځي کې وي یا په کورس په بل ځای کې وي، دومره به د ماشومانو دغه تصمیم مخه نیول شوی وي. کله چې میندې او پلرونه د خپلو ماشومانو د تربیت او د دوی سره په تفاهم کې مثلا ډېر نږدې وي، دا ډېر تر ډېره حده پورې د میندو او پلرونو دنده ده چې دوی خپلو ماشومانو سره ډېر زیات په تماس کې وي، دوی وڅاري، دوی چیرې ځي، دوی چا سره ګرځي. که دغسې یو نظارت وي، زه فکر نه کوم چې ډېر ماشومان به په خپل سر هر شي چې دوی زړه وغواړي لاړ شي.
د دې لپاره چې په عموم کې ماشومان په جګړې کې ونه کارول شي، ستاسې نظر څه دی؟ یعنې کومو مسایلو ته باید ښکیل اړخونه پام وکړي، یا هم ټولنه چې بالاخره ماشومان د جګړې قربانیان نه شي؟
زما ښکیل غاړه ته دا پیام دی چې دوی په هغه ځای کې چې ماشومان اوسیږي، حداقل د جګړې د قوانین چې دوی په پوهیږي هغې ته احترام وکړي، هغه د تفکیک اصل، هغه د توازن اصل ته باید رعایت کړي، د بین المللي بشردوستانه قوانین او اصول چې دي هغې ته ژمن پاتې شي، او په هغه ځایونو کې چې هلته ملکي اهداف دي د هغې ځای څخه مثلا د عملیاتو څخه ډډه وکړي. زه فکر کوم چې که دا دوی رعایت کړي، ممکن د ماشومانو دغه ښکیلتیا او د ماشومانو دا چې دوی خپل ژوند په دې فعالیتونو کې لاسه ورکوي، دا کچه به راټیټه شي.
د افغانستان د بشر حقونو کمیسیون په دې برخه کې څه کړي دي چې ماشومان د جګړې لیکو لرې وساتي؟
د موږ خو دنده دا اوس د ماشومانو په ټولیزه توګه په مجموع کې مسؤلیت د ماشومانو خوندیتوب دی، چې تر ډېره ځایه پورې په بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې ممکن ځینې موارد چې د دوی نظارت دی، د دوی ساتنه ده، د دوی څخه ملاتړ دی، هغه وي، ول تر ډېره زیاته پورې د دې مسؤلیت او د مسؤول ژوند تامینول د دولت وظیفه ده چې هغوی باید ماشومانو ته خوندي چاپېریال برابر کړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښمن ده دې ته چې ماشومان په ښکېلو غاړو کې نه وي، په دا چې د قوانینو له مخې منع دي، او دوی د دوی د تلفاتو کچه هم په اصطلاح چې دوی څاري، او چې په جنګونو کې یا په ښکېلو غاړو په فعالیتونو کې دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي، هغه څاري. د دوی هغه میرا مثلا کارکوی او دولتونو ته مثلا د خپل هغه اندېښنه څرګندوي چې د ماشومان متاسفانه په دغه فعالیتونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړي. د ماشومانو څخه باید ملاتړ وشي، د ماشومانو څخه باید حمایت وشي، او ماشومان وژغورل شي، او ډېره زیاته توجه د ماشومانو هغه مسایلو ته وکړي چې د دوی په ژوندانه پورې د ښه ژوند لپاره تړلي دي. دا د موږ وظیفه ده. ولې د دوی تګ چې دوی ښکېلو غاړو ته ځي، هر خواته چې ځي، ما تاسو چې په د دولت په اړخ کې هغه سن د استخدام د مسلحو قواو معلوم دی چې دقیق څخه موږ نظارت لرو، ولې په نورو خواوو کې دا د موږ دنده نه ده چې مثلا د هیواد نه یا په مختلفو مواردو کې ماشومان وڅارو چې دوی کوم غاړه ته د څه شي په مقصد ځي، د اقتصادي وجه، د کمزورتیا په وجه ځي، د نورو مواردو په هکله دوی غواړي چې لاړ شي. دا نو په دوی پورې تړلې ده چې زیاتره یې د کمیسیون هم د دوی میندې او پلرونه او هغه ماحول چې دوی کوسیږي هغه مسؤلیت لري.
مننه درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه بزنی خاله نو کاری بدی کوم
ارغا اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. دا صد میاشتې ومنئ ته چې د بیرغ ورځ و سړل مو ون منځله
د افتخار کو چې زمونږ وطن بیرغ زمونږ ته په قربانی سړیدلې دی. مخ کې وو سم نه وای کو ورته
تور زرغون بیرغ دازمون ملی نشان تور زرغون بیرغ دازمون ملی نشان.
مسلو کسانو د بیرغ د ورځې د منځل لپاره کومې تیاری نیولې وي؟
موږ د بیرغ ورځ په شاندارو مراسمو ولمنځله. تاسو د وزیر اکبر خان د غونډې شاهد او همدارنګ په ټولو ولایاتو کې په ولسوالیو کې او افغانانو په خپل لګښت باندې دغه ملي بیرغ اخیستی، په خپل کورې زړولی.
نن همدا موضوع سیرو په پیل کې د بیرغ تاریخ ته تم کېږو، بیا یې ارزښت سیرو او د بیرغ د ورځې د منځلو په اړه د خلکو او مسؤلو کسانو خبرې هم اورو. زه واصل وصال یم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده. قدر من اوریدونکو، بیرغ چې په بیرغ، بیرغ، توخ او داسې نورو نومونو یاد شوی دی، له درې رنګه ساده خو ډېرو ښکلو ټوټو څخه رغېدلی دی. ملي بیرغ تل پر عامه خدماتي ځایونو، مکتبونو، محاکمو، پوځي ځایونو، بندرونو او نورو دولتي ادارو باندې رپول کېږي. دا یو رسم دی چې په ټوله دنیا کې رواج لري. دا هغه نښه ده چې د یو هیواد د فرهنګي، پوځي او هویتي پیژندنې لپاره کارول کېږي. سکل د زمری ومنټه د ملي بیرغ ورځ په کابل او اکثر ولایتونو کې ونمانځل شوه. دا ورځ ځکه وټاکل شوه چې خلک د ملي بیرغ د ارزښت په حق لا نور هم وپوهیږي او له بیرغ سره د مینې یوه ورځ په خوښۍ سره ونمانځي. زما همکار فرشته مرسل د زمری په ومه چې د بیرغ ورځ به د کابل ښار ته وتلې وه او له یو شمېر هغو کسانو سره غږېدلې وه چې د بیرغ ورځ نمانځله.
ہر اخوام تو مسلم سرگی لگی گی زب کم تپو کی گان شمعی وطن آئے
درنو دوستانو، په کابل کې د وزیر اکبر خان سیمې ته راغلو. دلته چې موږ ګورو خواوشا په کورونو باندې د افغانستان ملي بیرغ ځړېدلی ده او دا د بیرغ د ورځې په مناسبت خلکو دلته بند کړي دي. همدا اوس ما سره د وزیر اکبر خان د سیمې یو تن اوسیدونکی دی، له ده څخه به غوښتنه وکړم چې خپل نوم راته ووایي.
السلام علیکم، نوم مې زمرا لشن واری ده، وزیر اکبر خان اوسیدونکی یم.
ډېر ښه. دلته چې موږ ګورو خواوشا په کورونو باندې بیرغونه باندې د دې پاک لر راته وایي چې دا ولې
دا بیرغ خوزم چې د ملي هویت دی او ملي هویت ته باید هر سړی په درنه سترګه باندې وګوري او موږ د افتخار کوو چې زموږ یو وطن بیرغ زموږ ته په کور باندې سړېدلی دی.
که دا راته وایي چې خپله دې دا بیرغ واخیسته جوړم که څنګه؟
نه وام خیسته حتما. نو داسې دی چې دغه ملي بیرغ زموږ چې دغه مابین کې کوم میراب او ممبر دی، نو دا هر سړی نشي جوړولی. که جوړې کړي نو ساده بیرغ به ولګي چې تو سور زرغون به وي، خو ساده بیرغ به وي.
اوس بیرغ تاسو په خپل کور باندې زړولی ده، دا مو همدغه خاص د بیرغ د ورځې لپاره اخیستی وه؟
نه، خاص د بیرغ ورځ لپاره ما اخیسته، د بیرغ ورځ لپاره نه وای که مخکې وو، اوس هم نه وای که ورته.
تاسو اوس د خپل کور په مخکې ناستې او موټر وینئ چې بیرغونه پکې باندې یو خو بله خوځي، آیا د همدغه بیرغ نندارې ته راوتلې؟
ولې نه، ولې نه، ډېر خوند راته راکوي چې زه دا بیرغونه وینم او د په موټر باندې ځلېدلي دي، یخوا دې خوځي د کورو باندې، نو ماته ډېر خوند راکوي. او زه همدې خاطر راووتم چې ودرېږه چې څوک تجلیلې کنه، خو ما خو چې ولیده موټرو باندې بیرغونه بند دي، نو ماته ډېر خوند راکوي.